مشال ریډیو ته ستړي مشي د مخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د دسمبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کو زر بیا هر کله کوم. د خیبر پختونخوا په نوخار کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی. په پېښور کې د هدفي وژنو خلاف یوه غونډه شوې. په خیبر پختونخوا فاټاک کې د پولیو څلور نور کیسونه مخې ته راغلي. د خیبر ایجنسۍ د بې پره کړل شوو مسلې او د افغانستان د امنیت په شمول په یو شمېر موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبر ناوړو.
د خیبر پختونخوا په نوخار کې پرون د شپږو کسانو مړی موندل شوی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پښتنو افغانانو غږ کړی چې د امن لپاره یو موټی شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د بېګناه افغانانو وژل د اسلام او انسانیت خلاف عمل او نه بښونکی کار بللی. د نوخار نظامپور تانې ایس ایچ او سلیم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په دروازګۍ سیمه کې په یو غار کې تېره ورځ د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی چې د پوسټ مارټم وروسته یې خبرو ته سپارلی دي. د په وینا د مړو پېژندګلوي نه ده شوې. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود دلویان ګیلمن نن مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې په نوخار کې وژل شوي کسان د دوی ملګري دي، کوم چې استخباراتي ادارو له بېلابېلو ځایونو څخه ګرفتار کړي وو او په حراست کې وژل دي. د جنوبي وزیرستان په شکای منتوي سیمه کې په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل جوبل دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د استخباراتي چارواکو او مقامي مشرانو په حواله وایي چې دا پیښه پرون د واڼې نه 15 کیلومتره لرې شکای منتوي سیمه کې رامنځته شوې چې ذمواري چا نه ده منلې. یو ځایي خبریال وایي چې وژل شوی کس د وسوال طالبانو ملګری وو. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د څلورو نورو ناروغانو تصدیق شوی چې د پولیو ناروغۍ وهلو ماشومانو شمېره 230 او ته رسیدلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو سل چارواکو پرون وویل چې دوه ماشومان په خیبر قبایلي سیمه کې، یو په جنوبي وزیرستان کې او یو بل ماشوم په سوات کې په پولیو رندخته شوی. د پولیو نوي ناروغانو سره سم په ټول ملک کې د پولیو له متاثر شوو ماشومانو شمېره 230 او ته رسیدلې ده. په دې کې یو سل د دوو یو تعلق له قبایلي سیمو سره ده. اسفندیار ولی خان په پښتنو افغانانو غږ کړی چې د امن لپاره یو موټی شي. نن په مردان کې د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی ولی زیاته کړه،
نن د پښتون قوم لپاره ډېر سوچ او د فکر وخت. صرف ځان سره سوچو کې زما عزت مند وروڼو او خویندو او بچو هر ځای کې څوک مري نو هغه پښتون. څونه وینه چې د پښتون قوم پېښه څونه وینه به زما کړه چې په دنیا کې د یو قوم نه پېښه. نو راځه راځئ چې نن سره دا یو فیصله وکړو چې موږ به په دې خاوره امن راولو. که شهیدان ورله پکار وي ځان ورته شهید کوو، خو امن به خپلو بچو له راولو.
د غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان او د یاد ګوند نورو مشرانو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند په حکومت سختې نیوکې هم وکړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې پر مهال په کابل کې د وینا پر مهال د بیګونه افغانانو وجل اسلام او انسانیت څخه لري یو نه بشونکې کار وباله. د دې په خبره هر هغه څوک چې ترهګري کوي په حقیقت کې د خپل اخلاقي غربت اعتراف کوي. ښاغلی غنی زیاته کړه که چېرې داسې فکر وشي چې د افغانانو ارادې به په دې ډول کړنو سر کمزورې شي، هغوی ته وایم چې افغانستان به د تیر په شان تل دوام وکړي. هغه زیاته کړه
دا اعمال د منلو وړ نه دي، دا اسلامي نه دي، دا انساني نه دي او دا ټولنه باید په یو غږ اواز چوپ کړي، خاصتا علما کرام نه غواړو، ټول قومي رهبرانونه، ټول د مدني ټولنې غړونه چې په یو اواز جګ سي ترور نه مني.
خاغلی غنی دغه سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې ورستو کې په کابل او ولایتونو کې په ځانمرګي حملو او چاودنو کې یو شمېر کسانو ته مرګ چوبله اورېدلې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د خالی پورز د کوټې د سوداګرۍ په خونه کې د کوټې او چمن له تجارانو او صنعتکارانو سره یو غونډه وکړه. د پاکستان او افغانستان په تجارت او اقتصادي ورسره خبرې وکړې. په غونډه کې پاکستانی تجارانو له افغانستان سره د تجارتي اړیکو په برخه کې افغان سفیر ته خپلې ستونزې وړاندې کړې او د حل غوښتنه یې وکړه. په دې موقع افغان سفیر د کوټې او چمن تجارانو او صنعتکارانو ته د هغوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړ او زیاته کړه،
که خدای غوښتي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ځانګړي ډول د اقتصادي همکاریو په برخه کې به همکاري او پراختیا رامنځته کیږي. لکه پخوا خو د پخوانه هم زیاتې د افغانستان دروازې او غېږه ستاسو په مخ باندې خلاصه ده. د دواړو ملکونو لارۍ او ټرکونه به د دواړو ملکونو په خاوره کې آزاد تګ راتک اجازه ولري.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان موجوده حکومت غواړي له پاکستان سره د تجارت او اقتصاد په برخه کې همکاري پراخه کړي او هغه موافقې چې پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر په ترڅ کې شوي باید عملي شي. د چک جمهوریت وایي د راتلونکو دوو نورو کلونو لپاره به هم د افغان پوست سره خپلې همکارۍ جاري ساتي. د چک جمهوریت د دفاع وزیر مارټین استراپنیکی نن د څرګندونې په کابل کې د افغان د دفاع د وزارت سرپرست سارنپوه عنایت الله نظري سره د لیدنې پر مهال کولې. د دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي مارټین ویلي چې هیواد به یې په راتلونکو کې نه یوازې دا چې په امنیتي بلکې د نشه یي توکو د مخنیوي سره د مبارزې، د کرنې د وضعیت د ښه کېدو، د روغتیا په برخه کې د سهولتونو زیاتولو او همدارنګه د افغانستان د پیداوار د په برخه کې همکارۍ ته ادامه ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دفاع وزارت سرپرست په تیرو 14 کلونو کې افغانستان سره د چک جمهوریت لخوا د شو مرستو څخه مننه وکړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړي. نن په شارجه کې د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوې ورځنۍ لوبې د لړۍ په درېمه لوبه کې دا مهال د پاکستان لوبډله بیټنګ کوي. پاکستان دا مهال د یو لوبغاړي محمد حفیظ د اوټ کېدو سره په اتو رنونو کې اویا رنونه کړي دي. محمد حفیظ درې دېرش رنونه وکړه او د اینډرسن په یو بال د نیوزیلند وکټ کیپر د هغه کیچ ونیو او اوټ شو. نن د پاکستاني لوبډلې کپتان شاهد افریدي په چوو ګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د درې لوبو په دې لړۍ کې د دواړو خواوو یو یو لوبه ګټلې ده. او د هند په بونیشور ښار کې د هاکی د 15مې چمپیونز ټرافي د روان مقابلو په لړ کې باندې د پاکستان او جرمني ترمنځ د فائنل لوبه کیږي. دا فائنل باندې د پاکستان د وخت په مطابق 2 بجې مخام کیږي. تیر ورځ د هند او پاکستان ترمنځ د سی فائنل په لوبه کې پاکستان د هند لوبډلې ته د درو په مقابله کې په څلور ګولونو ماتې ورکړې وه. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو زمونږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په نوخار کې هغه شپږ کسان خاورو ته سپارل شوي چې پرونې په ډزو وشتل شوي مړی موندل شوي وو.
دا ناشنا خبره نه ده. پښتونخوا کې دا مړی په خاور کې ډېر دغه شان په پلاس راغلی دي او اوس پورې غم نه لګي پتا.
په پېښور کې شیعهګانو او سوداګرانو د هدفي وجنو خلاف یوه غونډه کړې.
عام یو اوسیدونکی چې کم دی هغه دې ته مجبور نه شي چې هغه خپل تحفظ لپاره هغه خپله به وسله وچتومه ټارګټ کلینګ مخنیوی حکومت کولی شي، عام انسان یې نشي کولی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي ترهګري او بدامنی نوره د منلو وړ نه ده.
دا مال دې منلو وړ نه دي، دا اسلامي نه دي، دا انساني نه دي.
او د خبر ایجنسی د بیکور کل شو د مسلو حال اهم درکو.
دا سې زوینو کې پراتی چې بالکل خالی انګړ دی لکه هیڅ پکې نشته. خو هغه وی چې کم اس کم هغه پرده خون بزوی نو بیخي به سره مسمانه په حالت کې دی. نه دی غو هغه رجستریشن خو پرې لکه چې یو کار داس نشي کېدای نه.
د مشال سره یې باورې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع د نظامپور د دروازګۍ په سیمه کې د شپږو نامعلومو کسانو مړی موندل شوی. دغه مړی چې پرون پولیسو ته په لاس ورغلی وو د نوخار نظامپور تھانه د اس اچ او سلیم خان په وینا د دغه شناخت نه دی شوی، خو نن یې خاورو ته سپارل دي. د پولیسو د شمیرو لمخې یوازې په نوخار کې تر دې دمه په تیرو دوو میاشتو کې د نامعلومه څوارلسو کسانو په ډزو وشتل شوی مړی موندل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د نوخار نظام پور تانی سچو سلیم خان مشال رډیو ته وویل چې دوی ته 13 ورځې د ځای خلکو لخوا اطلاع ترلاسه شوه چې د یاد تانی په دروازګۍ سیمه کې د باسین په غاړه یو وسمسته کې د شپږو نامعلومو کسانو مړی پراته دي. نو مړی جاتې وی چې د اطلاع سره سم دوی یاد ځای ته لړل او مړی یې پوسټ مارټم لپاره تانی ته راوړل. اس چو سلیم خان دا هم وای چې شپږ واړه کسان په ډزو وجلی شوی دي او د هر یو کس په وجود د مرمیو د یو څخه زیات نښې وي او دا چې د وجلی شوی کسانو په جنګلو نه ده شوی او مړی یې خاورو ته سپارلی دي. یو ځای اوسیدونکي باچا خان چې د پیښې ځای ته ورغلی وو مشال رډیو ته وویل چې د وجلی شوي کسانو په تن د ځایي خلکو په ډول لباس وو او د سیرو څخه یې داسې معلومېده چې پښتانه دي او د نږدې سیمو اوسیدونکي دي.
غریبه علاقه ده او خواږ ورسره درې سند او درې کابل هم یو ځای کېږي. نو د هغه په غاړه باندې د شپږو کسانو نامعلومه دا لاورته لاسونه پراته وو او دی غړ وړ پرتو دی په ګورو باندې وشتل شي او دا تقریبا نیټو پاتنه کې دا ټول یو ځای پرتو او چې موږ اورلو موږ ته اومو کتو نو د دې کسانو عمرونه تقریبا درمیانه ایج کې او دی ټول ګیرې دا غلا شنه دا غړ پرتو او په ګولو سره یو زیات تر ډګه خلک لګیدلی وو او په سره په کټه بوجود باندې زه په دې غولو نشانه وي.
د پولیس د رپورټونو تر مخه په تیرو دوه میاشتو کې صرف په نوخار ضلعه کې د دیش په ګمړو په ګډون سوارلس نامعلومه وجل شوي کسان موندل شوي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي د تختونې او وجنې لړۍ د بلوچستان وروسته اوس تر خیبر پختونخوا او سند صوبو پورې غځېدلې ده. دغه کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد وایي په دې صوبه کې د وجل شو کسانو مړی موندل یو خطرناک خبره ده. د ده په خبره که چیرې د تختول شو کسانو څه قصور وي نو باید چې د دوی پر ضد مقدمې وچلول شي. نوموړی وایي د کسانو تختول او بیا یې مړی غورځول د مسلې حل نه دی. له هغه سره د مشال ریډیو همکار اسرار عالم مومند خبرې کړې.
دا ناشنا خبره نه ده. پښتونخوا کې دا مړی په خبر کې به دا شان په لاس راغلی وي او اوس پورې غم نه لګي پتا چیرې دا څوک دی څوک نه دی ځکه چې هغوی چې دغې کیسه کسان داسې دي چې ګیرې دي او عمرونه یې همداسې کم دي نو دا اوس پته نه لګي ځکه چې دا څوک دی څوک نه دي خو دا سلسله روانه ده.
تاسو ویلي چې عمرونه هم کم دي او د هغوی ګیرې دي نو دې څه مطلب دی؟
د دې خو داسې ظاهري طور دی که دوه خبره کېدای شي که نه دا خو داسې هم کېدای شي چې څه خلک په دې حراست کې وي د پولیس سره یا د بل چا سره او هغه مطلب چې دغه فیسلټیز ورته نه وي د خپل ځان د سنبالولو د حجامت کولو نو هغه کې هم د سړي ګیره راتلی شي. یو دا چې د عقیدې په طور باندې هم خلک ګیرې پرېښودی شي نو دا موږ فلحال لسې اندازې لګولی شو خو دا چې یقین سره نه شو ویلی چې که دا څوک دي او د کم ځای دي او په سا واله باندې شي ویلي ځکه چې د یو کس یا د دوو کسو خو د ذاتي دښمنۍ خبره هم کېدای شي غړي د ذاتي دښمنۍ په نتیجه کې نه شي دغه کېدی تقریبا د یو عمر خلک دا خامخا د یو تنظیم سره یا داسې تړون کې خلک ښکاري.
شیر محمد صاحب څنګه چې تاسو ویلي چې دغه کسانو ګیری دي او کېدای شي چې دغه د پاکستان استخباراتي دارو لزان سره ساتلی وي په خپل تحویل کې نو څه وایي چې بغیر د مقدمې چلولو دغه رنګې د لادرک کړو شو کسانو مړو موندل دا څومره د علمي خبره ده او د دې به څه نقصانات وي؟
دا ډېره زیاته خطرناک خبره ده ځکه چې د دې نه خدا سي واضح کیږي چې په دې ملک کې یعنی قانون او حکمرانی چې دا ریاست د ادارو بالکل نشته بلکې دلته کې داسې خلک چې هغه د ریاست نه بالا دي هغوی مطلب چې قوت او اقتدار او زور لري او هغوی مطلب چې دا چې څوک وژل غواړي هغه وژلی شي او چې څوک ژوندي ساتل غواړي ژوندي ساتي نو دا د ریاست دپاره ډېره زیاته مطلب چې د شرف او دغه خبره ده د بې عزتۍ خبره ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال ریډیو توغی په خبر کې د شیا ډلې او د خار د سوداګرانو لخوا یو ګډه غونډه شوه چې پکې د حکومت نه غوښتنه شوه په خبر کې د هدفي بجنو مخنیوي وکړل شي او د پوز د سوري لاندې د غلطه هم د وسلوالو خلاف عملیات وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
په پیښور کې د تحریک نفاذ فقه جعفریه او د پیښور د تاجرانو غړو یو غونډه وشوه چې پکې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د دې غړو د وژنې او تاجرانو نه په زور د پیسو اخیستو یا بتخورې د مخنیوي وکړي شي. د فقه جعفریه غړو وویل چې د دوی د ډلو کسانو وژنو ته د حکومت د فرقه ییز نښتو رنګ نه ورکوي بلکې د دوی په وینا دا د ترهګرۍ پیښې دي او باید حکومت د دې مخنیوي وکړي. د دغه تنظیم د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکټري زړه جمیل مشال لیډو ته وویل
حکومت ته دا منډیټ چې ملاوي
کیږي او نو دا هم د دې د پاروي چې حکومت به داسې یو طریقه کار اختیاري چې عام یو شهري عام یو سودن کې چې کم دی هغه دې ته مجبور نشي چې هغه خپل تحفظ لپاره هغه خپل به وسله وچتومه نو موږ خو چې پر امن یو نو هغه د پاره اوس حکومت دا دې چې دا ټارګټ کلینګ مخنیوي حکومت کولای شي عام انسان نشي کولای.
دا غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې سرنګ په قبایلي سمو کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي باید همدغه شان په پیښور کې هم د پوځ د سور لاندې د دغه عناصرو په ضد کاروي وکړي شي.
څنګه موږ دا مطالبه وکړه چې ضرب عضب پشان اوس ضرب عضب مطلب دا نه دی چې هلته که ټینکونه استعمالیږي نو دلته هم ټینک استعمال شي کالته هیلیکاپټر استعمالیږي نو دلته هیلیکاپټر. اکچولی د فوج یو رول چې کوم دی هغه همیشه لپاره سپورټنګ رول دی. اوس پولیس بعضې وخت مجبور شي باقي پولیس ویک وي پولیس سره وسله چې کوم ده تربیت چې کوم دی لیول اف انټیلیجنس هغه نه وي چې کوم د نور ادارو سره ده.
ولې دې لړ کوم چې کله د پیښور د پولیسو مشر اجاز خان نو پختل نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې دې لړ کې د پیښور پولیسو ډېره کامیابي ترلاسه کړې دي او کوم کسان چې د شیعه ډلو او تاجرانو په وجنه او دغه رنګ د دکاندارانو نه د بتا اخیستو کې ککړ دي یو شمېر ګرفتاری هم شوې دي او کاروي اوس هم روانه ده.
د اهل تشی دوه ټارګټ کلینګ شوی دی د محرم نه پس خو تاسو پتی چې هغه کې بیا مونږه کسان دا کړی او مغه کس ظاهر عرف عزیر عرف جاپانی هغه الډی محکم پدې دغه کې او دغه پولیس سره مقابله شوی زموږ پکې یو کس شي چې اوس درې کسان زخمیان او هغه کې غوي دوه کسان وجلی شوی دي. نو ټارګټ کلینګ واقعیت شوی دي خو لیکن ان شاء الله پولیس دا غوي ته پته ده چې کم کسان پاغه کې انوالو دي ګینګز معلوم دي دغه خلاف اکشن شیم دی او روان هو.
څو ورځې وړاندې پیښور سبزی منډه کې هم دوه تاجران دا وسلوالو لخوا د پیسو اخیستل ورستو وجل شي ول د پیښور پولیسو مشر وايي چې هغه کیس کې هم ډیر پرمختګ شوی دی او دین علاوه بتخور یا پزور پیسې اخستونکو ډلې هم پنهه شوی دي او ګنشمیر گرفتاره هم د لړکې شوی دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځو یوې بلې موضوع ته. تیر ورځ په خیبر ایجنسۍ کې دوه داشان په جنوبي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو یو د ګوزن نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره په روان کال کې په پاکستان کې تر دې وخته د پولیو نه د متاثره شوو ماشومانو شمېره 280 ته رسیدلې ده. پاکستان په نړۍ کې اوریدونکو یو هغه هیواد هم دی چیرته چې د نړۍ 90% د ګوزن کیسونه په روان کال کې مخې ته راغلي دي او د صحت نړیواله اداره WHO وایي باید د پاکستان حکومت د دغه وایرس د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
په ملک کې په یوه ورځ د پولیو یا ګوزن څلور نور کیسونه مخې ته راتللو وروسته سخت کال د رنز نه د متاثره ماشومانو مجموعي شمېره 280 ته ورسېده. د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سل یو چارواکي مظهر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په څلورو نوي کیسونو کې دوه په خیبر ایجنسی یو په جنوبي وزیرستان او یو د خیبر پښتونخوا په سوات ضلع کې مخې ته راغلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په فاټا کې د درې نوي کیسونو راتللو وروسته په قبایلي سیمو کې د متاثره ماشومانو شمېره 102 په خیبر پختونخوا کې یو شپېته په سند صوبه کې ویش په بلوچستان کې 19 او پنجاب کې 3 ته ورسېده. مشال ریډیو چې کله قبایلي سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي څانګې چارواکو سره د ناروغۍ د زیاتېدونکو کیسونو په حق لا د خبرو کوشش وکړو نو ورسره رابطه ونشوه. خو چې کله مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر کلیم الله سره رابطه وکړه او تپوس مترې وکړو چې په صوبه کې د پولیو مخنیوي کمپاین نه باوجود ولې د متاثره ماشومانو په شمېره کې اضافه روانه ده، نو نوموړي وینا وا
کوم وجوهات دي یا کوم چې دوی طریقې سره لګیا دي یا چې کوم دوی پلاننګ کوي پلاننګ دوی په اسلام آباد ډول باندې کوي ډیسټرکټ پکې انوال نه وي پرامس پکې انوال نه وي. موږ وایرس پسې ګرځو پکار دا چې موږ وایرس پسې نه ګرځې دی مطلب په دې خو پولیو نه ریډیکیټ کیږي نه پولیو ریډیکیشن خو خپل سټراټیجیز دي موږ ایز ا هول دا کمپین کوله.
یاد دی وی چې د 13 میاشتې په 15 نیټه د پولیو د مخنیوي سټیرینګ کمیټې وی غونډه تا وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو چې ملک نه د پولیو خاتمه لپاره د مهم نگرانی بزټوم ځکه چې د ملک نه رنس خاتمه کول زمون قامی ذمہواری ده او صوبې د هم د لړکی کوټلې ګامونه پورته کړی. دا د هم یاد وی چې په کال 2012 کې په ټول ملک کې د پولیو 85 کیسونه او په کال 2014 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو خو د روان کال په ایولس نیمو میاشتو کې دا شمېره 280 ته ورسېده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په جنوبی وزیرستان کې پرون په یو بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه کسان د وسلوالو ملګری وو. د دغه پیښې پړه چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
د سولی وزیرستان سترپند غولی وړنه د 15 کیلومتره په فاصله د شکی مانتوی په سیمه کې د بمی چاودنه په نتیجه کې یو تن وژلای او بل شخص پر رجلای شوای دی. وژلای او پر رجلای دوه سره کسان د ځایي طالبانو مشر مولوی سلطان ملګری وشول شي. ځایي قبایلون او په ډېر اسمیل خان وړکښې د خفیه ادارو چارواکي وایي چې دا پېښه پرون د هفتې په ورځ مخې ته راغله چې ذمہواری یا چاہاں قبول کرے نہ دا. پداغا بارکش پوانکش موجود خبریال حفیظ اللہ وزیر مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غیدم
مانتی کی وعدہ مکاو ساتھ بدے کے یو دایتا لبون یو گرا یو شای چ عام ہوے دے یو بلم زخی دے یو دا علاقے غری دے علاقے دی بدے کے دا وقت تو وقت یو انی دماکا کی کی چپا کے دا نقصان را پیدا کی
دا دے یاد دا وی چ 13 شپد 12 سنیم با جے دا وانا پوا چا خوراک شے ہاں یو بم و چا دے دا چ جگے تر لرے لرے پر وا اور دا شا خو پک شے س زانی مالی جان شوای نہ دای دے دغه 14 ذمہ واری ہاں چا قبول کڑے نہ دا. سیلاب محسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. اوس هم رازو یو بل رپورټ ته. د خیبر جنسی د کډوالو د تحریک مشرانو له حکومت غوښتي چې د باړې نه بې کوره کړل شو خلکو ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. دوی وایي د سر د پټولو ځای نه لري او د یخنۍ موسم له راتلو سره یې ستونزې لا نورې هم زیاتې شوې دي. دوی دا هم وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو په څیر مرستې دې له دوی سره هم وشي. بلخوا چارواکو ویلي چې د خیبر جنسی هرې بې کوره کړل شوې کورنۍ ته به د میاشت په سر 2000 روپۍ ورکوي. نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنوار راکوي.
د خیبر جنسی د متاثرینو د تحریک مشران وایي چې د باړې نه بې کوره شوي خلک ډېر ځپل شوي دي او یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. په دې هکله د باړې د متاثرینو یو مشر شاه فیصل پردی مشال ریډیو ته وایي
دغه ته خو حقیقت دا دی چې د هر شي ضرورت دی. موږ دا خلک چې راوتي دي نو په خپل پردي پراته دي، د کریو په کورونو کې پراته دي، داسې سیزوینو کې پراته چې بالکل خالي انګړ دی، لکه هیڅ پکې نشته. خو هغه وایي چې کم از کم هغه پرده خو بزوی وي، نو بیخي بې سره مسمانه په حالت کې دي. نه د هغو هغه رجسټریشن خو پرېږده، لکه چې یو کار داسې نه شي کېدی نه تر دا پورې چې په جلوزو کیمپ کې نوي کډوالو ته یې هم اجازت نه یې ورکړی. تر اوسه پورې موږ پکې دی دغه نه علاوه لکه اوس وخت کې خلکو ته د کمبلو د سامان د لوخیو د خیمې یعنی د هر شي، ځکه چې هر سړی د کور نه داسې راوتی چې یو جوړ کپړو کې راوتلی.
او د باړې یو بل مشر خیال مدشاه پردي هم د کډوالو دپاره د کرایا او د استوګنې د اسانتیا غوښتنه وکړه او وی ویل
مونږ دا ویو چې که د وزیرستان غوندې پیکیج مونږ له نشي راکولی، کم از کم چې کوم آی ډی پیز اوس راغلی دي یا مخکې راغلی دي غله دی، کم از کم د کرایې بندوبست وکړي که خپل کیمپ تاسو نشي جوړولی، نو کم از کم چې د قبایلو په منځ کې دا هغه تفرق مه پیداوي. او کم خلک چې اوس راووتل یا کم مخکې راوتي دغه یا باقاعده د رهایش سهولت ورکړي، ځکه چې دا شاید دومره زر دوه نشي کلیئر کولی، دا علاقې دومره زر نه کلیئر کیږي چې کم دوی دعوه کوي، نو کم از کم چې دغو خلکو لا ریلیف ورکړي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د خیبر جنسی کوارډینیټر زیو رحمان پردی وایي چې دوی هڅه کوي چې د باړې کډوالو ته هم د شمالي وزیرستان د کډوالو په څیر مرستې ورکړي.
خبره داسې ده چې نارت وزیرستان ته چې ورکړي دي اوس دا واحد خیبر ایجنسی آی ډی پیز دي باړې چې دوی لپاره دا پروګرام انشاءالله سټارټ دی او 90% په دې کار شوی دی او هو پولیس 10% کنفرم د 12000 روپې پر فیملی ته ملاوي میاشتې.
یاد دی ویش د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو په دې وروستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات پیل شوي دي چې لامل یې د باړې خلک یو ځل بیا بې کوره شول. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بیګنا افغانانو وجل د اسلام او انسانیت خلاف عمل او نه بخونکې کار بللې. اشرف غنی د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو د غونډې پر وخت نن په کابل کې د وینا په وخت بیګنا افغانانو وجل د اسلام او انسانیت نه لري یو نه بخون نه بخون کې کار وباله. د دې په خبره هر هغه څوک چې تراګری کوي په حقیقت کې د خپل اخلاقي غربت اعتراف اهم کوي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د قاسم سلمل په دې رپورت کې.
نوې افغان حکومت سره لدی چې د تروریستي حملو د مخنیوي په برخه کې د اقداماتو خبر کوي، ل افغانان غوړي چې ټول د ترور په وړاندې ژغ پورته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال تروریستي حمله غیر اسلامي او غیر انساني وبللې. شغلی غنی له خلکو په ځنګړې توګه علماو، قومي مشرانو او مدني ټولنو غوښتل چې د ترور په وړاندې په یو ژغ نه وایي.
دا اعمال د منلو وړ نه دي، دا اسلامي نه دي، دا انساني نه دي، او دا ټولنه باید په یو غږ اواز چکي، خاصتا علما کرام نه غواړو، ټول قومي رهبرانونه، ټول د مدني ټولنې غړونه چې په یو اواز جګ سي ترور نه مني.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګ ویل اوس دې ته اړتیا ده چې ټولنه له ډاره خوندې سي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د تروریستي بریدونو د غندلو او پوړاندې د ژغ د پورته کولو خبر کوي چې افغانستان او په ځنګړې توګه کابل شهر پورستي کې د خونړۍ تروریستي حملو شاهد وو. په تر ټولو تازه پیښو کې د شنبې په ورځ په کابل او هلمند کې په انتحاري او ډلیزه حمله کې شپږ د ملي اردو سرتیري او د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې دولس کارکوونکي وشل سول او څه باندې لس کسان ټپیان سول. دولت پروسی کې ویل په شهرونو په خاصه توګه مرکز کابل کې د وسلوالو حملې ځکه زیات سوي چې دوی په مخامخ جګړو کې مات خوړلې او اوس غواړي په دې ډول حملو سره د رسنۍ پام ځان ته راوړوي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که د دې تروریستي حملو هدف دا وي چې حکومت د سولې د راوستلو لپاره خپل اراده بدله کړي، نو د دې په خبره افغانان به هیڅکله هم تسلیم نه سي.
که د تروریستي اعمالو هدف دا وي چې موږ له سولې څخه انکار وکړو، ځواب یې نه دی. خو که دوی فکر کوي چې په تروریستي اعمالو سره زموږ اراده ضعیفه وي، نو په دې باید پوه شي چې افغان ملت واحده اراده لري او هیڅکله ترور ته نه تسلیمیږي.
شغل غنی وایي باید پر داسې لارو چارو کار وسي چې په افغانستان کې دایمي سوله راولي او د نوموړي په وینا دا کار صبر او تدبیر ته اړتیا لري. کارپوهان په کابل کې د انتحاري حمله او چاودنو د زیاتېدو لامل دا بولي چې له همدې کابینې غړي نه دي ټاکل سوي او ټینګار کوي چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره باید پر کشفي او استخباراتي ارګانونو پانګونه وسي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان موسازی په دوه ورځنی سفر چې کوټه ته تللی، هلته د بلوچستان له تجارانو سره لیدلی او په یو غونډه کې د دغه صوبې او د افغانستان ترمنځ په تجارتي تعلقاتو او د شند سوداګرانو او صنعتکارانو پر مسلو خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د بارکوال میاخیل په دې رپورت کې.
په غونډه کې پاکستانی تجارانو له افغانستان سره د تجارتي اړیکو په برخه کې افغان سفیر ته خپل ستونزې وړاندې کړې او د حل غوښتنه یې ځنې وکړه. د چمن د سوداګرۍ د خونې مشر داروخان اڅکزي له کراچۍ بندره د چمن له لارې افغانستان ته د مالونو پر انتقال د بندي ستونزه یاده کړه.
د تجارت لپاره د کراچۍ څخه د سست لارې، د کراچۍ څخه د تورخم د لارې، د کراچۍ څخه د چمن د لارې ودته د دادرېسر آپشن د لپاره یې کوم لارې د لپاره شای، کوم لارې د لپاره ګټوري په کار د چ پرغه باندې د ته اجازه یې دا چې کوم د چمن لارې د دې څخه استل سوی ده د زموږ لپاره چې دی نقصان هم دی او د تجارت لپاره چې دی چې پر دې لارې باندې موږ تجارت ته ود ورکو د هغه لپاره رکاوټ دی.
افغان سفیر جانان مصازي د کوټ او چمن تجارانو او صنعتکارانو ته د هغو د ستونزو د حل ډاډ ورکړ او ورته وویل چې د افغانستان اوسنی حکومت غواړي له پاکستان سره د تجارت او اقتصاد په برخه کې همکاري پراخه کړي او هغه توافقات چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په ترڅ کې سوي باید په عمل کې تطبیق سي، چې له مخې به تر 2018 میلادي کال پورې له پاکستان سره د تجارت کچه له 2.5 میلیارد ډالر او 5 میلیارد ډالر ته پورته کیږي.
که خدای غوښتي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ځانګړي ډول د اقتصادي همکارۍ په برخه کې به همکاري او پراختیا رامنځته کیږي. لکه پخوا خو د پخوا نه هم زیاتې د افغانستان دروازې او غېږه ستاسو په مخ باندې خلاصه ده، خاصتا د تجار طبقې په مخ باندې، د صنعتکار طبقې په مخ باندې، د سرمایه ګذار طبقې په مخ باندې. د دواړو ملکونو لارۍ او ټرکونه به د دواړو ملکونو په خاوره کې آزاد تګ راتک اجازه ولري.
د کوټې د سوداګرۍ او صنعت د خونې مشر موسا خان کاکړ چې افغان سفیر ته بلنه ورکړې وه له هغه سره تر لیدنې وروسته وویل ډیری پاکستاني سوداګر او تجاران غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، خو که افغان حکومت ورسره همکاري وکړي او دوی ته د امنیت ډاډ ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال تر څنګه سه اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم درو اوریدل یې مهیروي. دا ما خام 15 بجې شوې دي. لومړی لن خبرونه د مجید بابر ناورو.
د خیبر پختونخوا په نوخار کې پرون د شپږو کسانو مړی موندل شوی. د نوخار نظام پور تاڼې سچو سلیم خان نن مشال لیډیو ته وویل چې په دروازګۍ سیمه کې تېره ورځ د شپږو کسانو مړی موندلی چې د پوسټ مارټم وروسته یې خبر ته سپارلی. د ده په وینا د مړو پیژندګلوي نه ده شوې، خو د پاکستاني طالبانو د محسود ډلې ویاند ګیلمن محسود وایي چې دغه د دوی ملګری وو. د جنوبي وزیرستان په شکی منتوی سیمه کې په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ژوبل دی. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن زران څلور نورو ناروغانو تصدیق شوی. د دغې تصدیق سره د پولیو ناروغۍ وهلو ماشومانو شمېره په دغه هېواد کې 280 ته رسېدلې ده. په دې کې 122 تعلق له قبایلي سیمو سره دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پښتنو افغانانو غږ کړی چې د عمل لپاره یو موټی شئ. نن په مردان کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکوونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي ولی زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د پښتنو نه زیات څوک هم نه وژل کیږي او باید پښتانه او افغانان د عمل لپاره یو موټی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د خالی پورز د کوټې د سوداګرۍ په خونه کې د کوټې او چمن له تجارانو او صنعتکارانو سره یو غونډه وکړه او د پاکستان او افغانستان په تجارت او اقتصادي ورسره خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غني د بې ګناه افغانانو وژل د اسلام او انسانیت خلاف عمل او نه بښونکي کار بللی. ښاغلی اشرف غني د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځنې غونډې پر مهال نن په کابل کې د وینا پر مهال د بې ګناه افغانانو وژل د اسلام او انسانیت څخه لرې یو نه بښونکي کار وباله. د چک جمهوریت وایي د راتلونکو دوه نورو کلونو لپاره به هم د افغان پوست سره خپلې همکارۍ جاري ساتي. نن په شارجه کې د پاکستان او نیوزیلینډ د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوې ورځنۍ لوبې د لړۍ په درېیمه لوبه کې دا مهال د پاکستان لوبډله بیټنګ کوي. پاکستان د یو دا مهال د یو لوبغاړي محمد حفیظ آؤټ کېدو سره په 8 اوورونو کې 115 رنزونه کړي دي. محمد حفیظ 3 رنزونه وکړو. د اینډرسن په یو بال د نیوزیلینډ کیپر د هغه کیچ ونیو او آؤټ شو. د هند په بونیشوار کې د هغې د 15 چې مشتا فیدرال مقابل پر کورنده پاکستان او جرمنی ترمنځ د فائنل لوبه کې.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د آرمی چیف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډې دوران شمالي وزیرستان او خیبر جنسي کې پر روانو پوځي عملیاتو او د دې په نتیجو غور شو او په دې خبره تسلخ کاره شو چې تر اوسه د دغه اپریشنونو ګټورې نتیجې را برسېره شوې دي او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد ټول ملک کې گرفتاره هم شوې دي. اداریه وایي چې دا خبره د امریکایي کانګرس په وړاندې هم کې خوده شو چې د پوځي عملیاتو کې د پاکستان او افغانستان طالبانو په ضد یو شان کاروایی کیږي او امریکا هم دا خبره منلې چې د عملیاتو نتیجې د تسلی وړ دي، خو دوی بیا هم د عملیاتو جاری ساتلو غوښتنه کړې او وایي وسلوال نه یوازې د پاکستان او امریکا بلکې ټوله منطقې لپاره خطر دی. اداري اخره کې لیکي چې د پوزي اپریشن سره سره د بیکور شوی خلکو واپسي هم د حکومت د لپاره یو لوی چیلنج دی او د دې کار په خشان سر در رسولو لپاره پاکستانی پوز د حکومت د هر قسمه مرستو ویلې دي. نو چې څنګه پوزي اپریشن مکمل شي او سیمه د وسلوالو پاک شي، په کار ده چې بیکور شوی خلک زر تر زر خپل کورنو ته په عزت سرستانه کړی شي او د دوی د حفاظت او بحاله پوره پوره انتظام وکړي شي او د کار کې به حکومت پوز ملکی او غیر ملکی امدادي ادارې پوره پوره کردار ادا کوي او د دې ترڅنګ بعضی ورسپانو خپل اداریو کې په سیاسي بحران لیک کړي دي. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې د نهې پورزبا د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ باضابطه مذاکرات شروع کیږي، خو د دې نه وړاندې به نن هم دواړه ډلې کینی چې دا شند د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتلو کړنلاره وټاکي. کولی شي. اداریه وایي چې د دوانو ډلو مذاکراتو ته کېناستل مختلفو حلقو کې ستایل شوي دي، او سراج الحق وایي په کار دا چې دوانو ډلې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره د سختو لهجو نه ډډه وکړي، ځکه چې دا وخت پاکستان د څه قسمه اړیګړي توان نه لري او په کار دا چې زر تر زره روان کړکېچ هم حل کړي شي. اداري اخیره کې لیکي چې د هرې مسلې اخیری حل مذاکرات وي، او مذاکرات هم هله کامیابیږي چې څه ورکړي او څه واخلي، او امکان دی حکومت او تحریک انصاف به هم په دغه فارمولا عمل کوي. ضروری ده چې دوانه ډلې د یو بل دریځ واوري او په هغې سنجیدګۍ سره غور وکړي، نو ورسره به د مسلې حل ته رسېدل اسان شي، او دا ځکه چې دا وخت پاکستان د توانایي بحران، ګرانۍ، بېروزګارۍ، ناامنۍ او کمزوري معیشت پرنګ یو شمېر مسلو سره مخ دی، نو داسې حالاتو کې سیاسي مشرانو لا د خپلو ګټو په ځای د ولسي نمایندګۍ حق ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان رسپانې په پاکستان کې د لادرکه کړل شو کسانو پر مسلې، او اکسپرس ټریبیون رسپانې بیا په پاکستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مقالې لیکلې دي. د دغو لیکنو مهمې برخې زموږ له همکار ګل ایاز ناورو.
ډان ورځپاڼې په امریکا کې د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو وروسته د استخباراتي ادارې سی آی ای په حراستي مرکزونو کې د پلټنو پر مهال د سختو حربو د استعمال رپورت په پاکستان کې د لادرکه کړل شو کسانو سره پرتله کړی دی. ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي، په عمومي توګه دا خبره ټولو ته معلومه ده چې په دغه هیواد کې خلک بغیر قانوني توګه پورته کیږي، او په دې کې یو قوي جواز موجود دی چې د ریاست امنیتي ادارې د دې تر شا دي. ورسپانل کې چې لاتیرو سو کلون رئیس د لادرکه کړل شو کسانو مړی موندل کیږي، په دې کې په زیاترو تشدد شوی وي او یا لاشونه مسخ شوی وي، دا هر څه پر ریکارډ موجود دي. په ادارې کې راغلی چې لومړی دا مسله په بلوچستان کې له بلتون غوښتونکو سره وه، خو اوس دا تر خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او سند صوبې پورې غځېدلې ده. ورسپان لیکي چې د حراستي مرکزونو په اړه له حکومتي ادارو نه پوښتنې نه کیږي، او نه هم جمهوري ادارو څه با مقصده او با معنی ګامونه پورته کړي. بلخوا د ورسپانې په خبره اوس هم داسې شکونه کیږي چې امنیتي ادارو په خپلو رویو کې بدلون نه دی راوستي. ډان ورسپانه د ادارې په پای کې لیکلي، باید پارلمان د دې مسلې د حل لپاره آواز پورته کړي چې د ټول عمر لپاره د ماورای عدالت وژنو لړۍ بند شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورسپانې په پاکستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د عامو وګړو، ښځو، اقلیتونو، بې کوره کړل شوو خلکو، معذورانو، مزدورانو او د ماشومانو بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په جنگ ځپلي او قدرتي آفتونو له وجې اغیزمن شوي سیمو کې د خلکو بشري حقوقونه تر خپو لاندې کیږي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د ښځو کمزوري سماجي او اقتصادي حالت له وجې تر ټولو زیات متاثره کیږي. په دې کې کورنۍ تشدد، د غیرت په نامه وژنی او د شخړو د حل په بدل کې د جنکۍ ورکول شامل دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې له اقلیتونو سره ښه سلوک نه کیږي، اقلیتونو سره په هر برخه کې امتیازي سلوک کیږي. په تاریخي تناظر کې دغه هیواد په فطرت کې له اقلیتونو سره ښه سلوک شامل نه دي. د پاکستان په عین کې غیر مسلمو پر ضد شکونه شامل کړل شوي وو. ورسپانه لیکي چې پر عیسایانو د بریدونو، د هندوانو تختونو او په زور یې مسلمانان کول، په قبایلي سیمو کې د سیکانو نه د جزیې اخستل او قادیانیانو پر ضد د کرکې او نفرت پیښې زیاتې شوي، او په دې کې ککړ کسان د سزا نه مستثنا دي. ورسپانه لیکي چې د ریاست ځینې پالیسۍ هم د فرقهواریت اور ته لمن وهي. ورسپانه لیکلي چې په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له وجې لوی انساني ناورین رامنځته شوی، او له دغه سیمو څخه په لکونو خلکو کډې کړې دي. په خیبر پختونخوا کې په موجوده وخت کې 400,000 کډوال په کیمپونو کې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ ونمانځل شو چې سخت کال په دې څنګه کې هیڅ بامانی کارونه نه دي شوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا له د هغو یو شمیر عسکرو سره وګوري چې د افغانستان له جنګه استنیږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکا ماموریت روانې میاشتې په پای کې ختمیږي، خو ولسمشر اوباما پرون اول چې له افغانستان سره به د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره همکاري جاری ساتي. د رویټرز خبری اجانس ریپورت زموږ له همکاري فرشته جلال زیناورو.
ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په خپلونیز راډیوي وینا کې د امریکا خلکو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د محارب ماموریت پای ته رسیدل د دې معنی نه لري چې د امریکا امنیت ته متوجه خطرونه لمنځه تللي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د 14 کلن پوځي ماموریت به د رواني میاشتې په پای کې ختم شي. د امریکا ولسمشر پرون ماښام خپلو خلکو ته وویل چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي.
Many of our troops are returning from Afghanistan. And on Monday I'll be proud to help welcome them home.
زموږ زیات اسکر له افغانستان بیرته ستنیږي او زما لپاره به د ویاړ خبره وي چې د دوشنبه پر ورځ د هغوی هرکلی ته ورسم. دا ځکه چې روانه میاشت په افغانستان کې زموږ پوځي ماموریت ختمیږي. په افغانستان کې زموږ جګړه مسؤلانه پای ته رسیږي. په افغانستان کې د تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا او ناتو په 14 کلن پوځي ماموریت کې نږدې 4.5 زره اسکر وژل شوي چې تر نیمایي زیات امریکایان دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د شنبه په ماښام ولسته په ونیزه راډیوي وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته به هم د دې هیواد د ثبات او سولې لټینګش سره مرستې جاري وساتي. په افغانستان کې زموږ د محارب ماموریت پای ته رسیدل زموږ امنیت ته د متوجه تهدیدونو د ختم معنا نه لري. موږ به له افغانانو سره کار جاري وساتو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د هغوی هیواد ثبات او امنیت لري او هیڅکله پر امریکا د حملو په ځای نه بدلیږي. هغه عسکر چې د دوشنبه په ورځ به ورسره ګورم هغوی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ځپلو د ماموریت غړي وو. هغوی په لویدیځ افریقا کې د خلکو د ژغورلو لپاره د ایبولا د ویروس د مخنیوي لپاره زموږ د مبارزې غړي وو. دا ځکه چې د بحران او ستونزو په وخت کې نړیوال امریکا ته د رهبرۍ لپاره مخ ور اړوي. ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي چې د افغانستان د امنیتي چارو زیات څارونکي په دې اړه شک لري چې افغان امنیتي ځواکونه به د نړیوالو عسکرو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګولو توان ولري. د انګلستان انډیپندنت ورځپاڼې په یو تازه مقاله کې ویلي چې له هغو سیمو څخه چې نړیوال عسکر وتلي ډېر ځایونه وسلوالو طالبانو نیولي. د ورځپاڼې خبریال چې پرستیو کې هلمند تتللی او له لشکرګاه تر مارجې پورې د خپلو سترګو حال بیان کړی وایي چې په داسې حال کې چې له هلمنده د ټولو برتانوي عسکرو له وتلو یوه میاشت وخت نه تیریږي، خو ویل کېدلی سي چې د افغان حکومت د واکمنۍ لمن د هرې ولسوالۍ د ودانۍ تر تقریبا 40 کیلومترۍ پورې محدودیږي.
راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امریت یونیسف په مرسته د ماشومانو د بنیادی حقوقو لپاره یو ورځنی سیمینار ترسره کړو. دغه سیمینار د په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و تفصیلی په دې رپورټ کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت یو ورځنی ښوونیز سیمینار د اتوار په ورځ ترسره کړو چې د ولسوالیو په کچه د ځوانانو شوراګانو په لسګونو تنه استازي وربللي وو. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زید سیمینار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ډیر هغه تعلیمی فرصتونه شي باید د ماشومانو لپاره برابر شي تر دې د منې دی برابر شي. نو زموږ د نننې راټولیدنې او د ورکشاپ موخه او هدف هم دا دی چې ماشوم په حقوقو باندې شي دوی په دولت باندې په نظام باندې په خپل والدینو باندې کوم حقوق لري تر کومه باید دوی ورته توجه وکړي کوم ننګونې دي ولسوالۍ نمائندگان به خپل مربوطه د ځوانانو د شوراګانو له غړو سره د نورو بیلابیلو قشرونو دغه مسائل شریک.
د سیمینار ګډونوالو ژمنتیا او خودله چې د ماشوم د حقونو په اړه چې په خونی سیمینار کې سز د کړل په خپل سیمو کې به تبلیغوي.
حسن الله قریشی هم د شهید ننګرهار چولن رئیس اوسنۍ حالاتو کې د ماشومان حقوق تر بخول نه کیږي. ماشوم د څه چې زنه ځوانانو ته په ټولنه کې د خبرو کولو وخت نه ورکول کیږي چې تنه په یقینا سپینګری ځان اخګنی موږ سپینګری ته احترام لرو خو د غوړه شاپونه ډیر موږ ته ګټور دي چې موږ کولای شو چې ماشومان چې هغه سره مرسته وکړو هغه ته حق وسپارو.
هما او د سخرو د ځوانانو ټولنې څخه معرفي شوی موږ چې څه د ورکشاپ کې زده کړل د خپل کورنۍ کې خپل خپلوانو ته یا په خپل سیمه کې خلکو ته ورزده کو او تر څو خلک خپل ماشومان ته خته توجه کوي او دغه د ساتلو او دغه د خنځې ته د تللو په اړه پوښي.
د ماشوم د حقونو لپاره دغه سیمینار په داسې حال کې تر سره شو چې لا هم په ننګرهار کې په زورګونو تنه ماشومان په درندو کارونو بوختي او په لکونو یې د تعلیم او روغتیا له نعمت به برخې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږی. گلف نیوز لیکي د تحریک انصاف احتجاجونه او د حکومت په ولسی مسلو کې عدم دلچسپي به دغه هیواد د لا قانونیت په لور بوزي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دی، د تحریک انصاف ګوند لخوا د مرکزی حکومت خلاف روان احتجاج د دې هیواد مستقبل د اندېښنو سره مخ کړی دی. د عمران خان په مشرۍ کې یاد ګوند سلورو میاشتو راهیسې په احتجاجي ناستو یعنی درنو لاس پورې کړی او په دې وروستیو کې یې اعلان کړی چې د بیلابیلو خاورونو د بندولو نه وروسته به د روانې میاشتې په 13 نیټه ټول پاکستان بندوي. په دې حکله د ګلف نیوز ویبپاڼې په یوه لیکنه کې راغلی چې عمران خان د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلیو تور لګوي او د دې د تحقیقاتو په لړ کې د سلورو حلقو پلټنې غواړي. د ویبپاڼې په وینا دا جایزه غوښتنه ده او پکار دي چې مرکزي حکومت په آئینی او قانوني ډول د دې د پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان د جوړېدو راهیسې چې په دې هیواد کې څومره انتخابات شوي، د 1980 کال د عامو انتخاباتو نه علاوه په پاتې ټولو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه مخې ته راغلي او د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه انتخابات د یو پوځي عامر جنرال یحیی خان په نگرانۍ کې شوي وو، خو د سیاسي حکومتونو پر مهال ترسره شوي انتخابات تل د پښتنو لاندې راغلي. په دې اړه هم د هیواد سیاسي مشرتابه ته فکر پکار دی. یاد ویبپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي که یوې خواته خلک په تحریک انصاف نیوکې کوي چې د احتجاجونو د لارې هیواد د عدم استحکام سره مخ کوي، نو بلې خواته د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن حکومت هم د هیواد بنیادي مسلې لکه تعلیم، صحت، امنیت او روزګار د پامه غورځولي او خپل ټول زور یې د احتجاجونو په مقابله کې خپل حکومت ټینګولو ته ورکړی دی. بلخوا سیاسي سیړونکي چې د کوم جمهوری نظام او پارلیمان په حق کې وینا کوي، هغه هم په تیرو 14 میاشتو کې د عام ولس د خیر ښېګڼې لپاره د پام وړ هلې ځلې نه دي کړې چې په نتیجه کې یې د خلکو اعتماد د دې نظام نه د پاسېدلو ویره ده او دا راز د عمران خان موقف ته ګټه رسیږي چې د دې نظام د بدلولو نه بغیر د ولس مشکلات ختمېدل ممکن نه دي. که واکمن او پارلیمانی ګوندونه د نظام بچکول غواړي، نو پکار دی چې د غریب ولس مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15500 15,000 او 15,000 کلو هارت ساوری دلشه.
په پیښور کې د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا قبایلي ځوانانو ته روزنه ورکړل شوه. دغه روزنه درې ورځې وه چې پکې قبایلي ځوانانو ته دا وښودل شو چې دوی د خپل علاقې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره څنګه یو ښه کردار لوبولی شي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزینا.
په پیښور کې د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا قبایلي ځوانانو ته په دې روزنه ورکړې شوه چې دوی د خپل علاقې د پرمختګ او د خوشحالۍ لپاره څنګه یو ښه کردار لوبولی شي. د انجمن هلال احمر د فاټه سانګې لخوا دغه روزنه درې ورځې وه چې پکې د نیم قبایلي او د قبایلي علاقو 19 ځوانانو برخه واخیستله. د ورکشاپ روزونکی ریاض داوړ مشال لوډیو ته وایي چې دغه ورکشاپ په دوو برخو باندې مشتمل و چې پکې ځوانانو ته دا وښودل شول چې دوی د خپل علاقې د پرمختګ او د خوشحالۍ لپاره څه کولی شي.
هغه اکټیویټیز چې هغه پازیټیو وي کی معاشرے تا سو نه فائدہ ای بل بګه دا خبر چې کله یو ځوان په یو معاشره کې اوسېږي، نو هغه ځوان سره چوکه توانای ډېرې دا غسر ذهني دا غسر طاقتي دا غسر نو چې هغه په هغه د خیر خګړ کارونو کې قیادتو کې د هغه ځوانانو چې غوي ته پته نه لګي.
په دې ورکشاپ کې شرکت کوونکې د کورمه پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي چې دوی په دې پوه شول چې که ځوانان مخه تراشي او د خپل علاقې خدمت په مثبت ډول وکړي، نو ممکن دی چې هر مسله به په اسانه هواره شي.
تخته نموته دا معلومه شول چې را په معاشره کې تور سپین یا کمیات یا غریب یا امین یا کوم نسل سره دغه نه بر شر کړ خپل معاشره خدمت کول، د خپل علاقې کې خدمت هلې ځلې تیزول نه دي چې مو د خپل خلکو بل تفارق خدمت او د علاقې کې د امن او ترقی لپاره مو بھرپور کوشش وکړو، بلکې د پراپر حساب وکړو.
د باجوړ عطا رحمان تورخیل مشال لوډیو ته وایي چې دوی تربیت د ستاینې وړ دی. خوانجمن هلال احمد د دغه شان تربیت هر قبایلی ځوان ته ورکړي.
نور چې کوم یو دی زمونږ د کالج لیول باندې په سکول لیول باندې یا داسې په کلي کې چې کوم نوجوانان دي چې هغه ته داسې ټریننګونه ورکړي شي، نو دا به ډېر ښه وي. اسپیشلی د ټریننګ زمونږ ډېر ګرومینګ کو.
خوانجمن هلال احمد د فاډا سانګې چیئرمین غنیګل مسعود مشال لوډیو ته وایي چې د دې نه علاوه دوی په یوش مر نور شبو کې هم قبایلی ځوانانو ته تربیت ورکړی دی او زیاتوي چې دغه سلسله به دوی پر روان وخت کې هم جاری ساتي.
5000 ولنټیر دي په دا کې 3000 ته مونږ فرست ایډ ټریننګ ورکړی دی. دا مې دي پورا ورو چې مونږ خو هر وخت حالات یې جنگ شي فاټه او مونږ سکولونو کې کالجونو کې د مونږ هغه شروع دي ولنټیر او زمونږ ټیمونه دلته دي.
واضح دی چې انجمن لال احمد د فاډه څنګه پرانستا په 2001 کال کې شوې ده چې دا په قدرتي افتونو او جنگ ځپلو ځایونو کې د خلکو مرسته کوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رستو خو چې نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خو هر وخت کېږي چې ما کېدای نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو اوس هم زو کراچۍ ته نور احمد باچا د کراچۍ یو له هغه پښتنو شاعرانو نه دی چې د مزدوری ترڅنګ شاعري کوي. نور احمد غزلونه، نظمونه او چاربیتې لیکي چې یو شمیر مینوال هم لري. له هغه سره په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي خبرې کړې دي چې دا رپورټ یې جوړ کړی چې کوم چې د دغه شاعر په زمزمه پیلېږي.
سنرے غنتا مسکے وا چپلار تیرے دا دچایات کی لے ونئی وا چپلار تیرے دا
داغک دا کراچی دا خوک جبی شاعر نور احمد باچا دے تنو موڑی اصلی ٹاٹوبے دا پختونخوا سواد دے خود تیرو نزدے شلو کلو نور احمد سے حغا پا کراچی کی استوگ ندری لمشال ریڈیو سرا پا خبرو کی نور احمد باچا چاویلی د غریبۍ له عمله یې رسمي زده کړې نه دي کړې خو د ښو شاعرانو سره د ناستې پاستې او ښه صحبت له عمله یې شاعري زده کړې ده.
ما همیشه وخت د مشرانو کسان سره ما بچپن چې تیر شوی نو د غټو غټو شاعرانو سره غټو دغه سره ادیبانو لکه زده کړه موږ داغونه کړې ده. دا هغه شاعران دي چې دوبه مو زیات کر چاربیتې لیکلې او مو مخ خیالونه به هم لیکل لوبې غزلې دغه دور پاغه وخت کې دغه ولکه.
پنځه دېرش کلن نور احمد باچا د کراچۍ په نږدې هر پښتو مشاعره کې ګډون کوي. نوموړی د رومانوي شاعرۍ ترڅنګ مقصدی شاعري هم کوي.
دا چینل په مانا مدا لیونی دی پس چل ول د دې خارا دې خارا میو باسي لک زان د قطارا
د لالونه په ایرو کې په نوم د نور احمد باچا یو کتاب چاپ دی خو پنځه نور د هغه ناچا په کتابونه هم پراته دي. نوموړی د چاربیتی په لیکلو کې هم ښه مهارت لري.
چاربیته شو، نظم شو، لوبه شو، دا شعر داسې دی چې دا تسلسل لري. بیا د غزل و شعر غزل دی نو په و شعر کې تا و خبرې وکړي او په چاربیته کې باغه یو خبره لویه پر پړه بوي خو یو خبره بوي دا کې د وجنا چاربیته مارو خورو.
د نور احمد باچا ځینې شاعري چې پکې چاربیتې او غزلونه شامل دي سندرغاړو هم ویلې دي. د هغه دا منظومه ژباړه هم د څو سندرغاړو لخوا ویل شوې ده.
مستی کا په خایس کې وینو ګلبا غړې دو یا وے کا په شرابو کې بوتل با غړې دو قسمت چې یزړه بلکو درو خان په خاپیرو کې درو خان په خاپیرو کې و ملک د لوی لارې په منزل با غړې دو یا وے کا په شرابو کی بوتل با گڑی دو.
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پس حال دی
سپلے مو پختو گوری نو تبو ایداد احمد گل فن کاری سکه زمیدار زیبا دا خدای غریب
دا پختنو پر خاور نام نه دا هنرمندانو هلی زلی پس دول اغیز منی کردی دی.
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په پای کې راځو یو بل رپورت ته. پاکستان د چمپینز ټرافی هاکی ټورنمنټ کې هندوستان ته په ماتې ورکولو 14 کاله پس فائنل ته رسیدلی دی، چیرته چې بعد د مقابله اوس له جرمني سره کیږي. بیګا شوي میچ کې پاکستان هند ته ماتې ورکړه او دا شان د دغه ټورنمنټ فائنل لوبتا ورسید. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار ریاض مساخیل راکوي.
هندوستان کې دروان چیمپئنز ټرافی هکی ټورنمنټ په سیمی فائنل کې بیګا پاکستان کوربا هندوستان ته د درې مقابله کې په سلور ګولونو ماتې ورکړه او فائنل ته ورسېدو. د لوبې په شروع کې هندوستان ګول وکړو، دارنګې په پاکستان برتري واغسته، خو لږ سات پس پاکستان پر لپسې دوه ګولونه وکړه او دغه رنګې برتري ځان ته راوړوله، خو وروسته هندوستان دغه ګول برابر کو. پاکستان د دریم ګول سره یو وار بیا برتري واغسته، کومه چې هندوستان پوره کړه. د میچ په اخیری وخت کې پاکستان سلورم گولو کو چې د لوبې ختمېدو پورې پاتې شو. د پاکستان په بریا مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا هکې جنرال سیکرټری ظاهر شاه وینا وا
ایرجیا پاکستان کې د پاره خود هر یو هغه ټورنمنت لکه چمپینز ټرافی شو، ایشین گیم شو، ورلد کپ شو، اولمپک شو، په دې کې وکټری سټینډ ډېر ضروري دی. بیا خاص کر زمونږ او د انډیا خو یو داسې میچ چې موږ رایول زمو او د هم یو نو زمونږ دا ګټه چې کم ده نو دا په بل دغه باندې کتلی شي دی ته
هم. داراز د هکې یو پخوانی لوبغاړی عمران خان وایي چې دا لویه کامیابی ده، خو راتلونکي وختونو کې پاکستان لا دا تسلسل قائم ساتل پکار دي.
فیڈریشن پلیا سره کوم چې د الکان محلي اله چې دی هغه د فیڈریشن کار کوم چې سپورت بورډ کوم بجټ فیڈریشن ته ورکې پکار دا هغه دی هغه ته پلان د پرووایډ کی.
مشال ریډیو چې کلا دغه خبره د هکې صوبایي جنرال سیکرټری ظاهر شاه په وړاندې کې خوانو دوه
زمون چې کمپیټر ان چیف دی دا پرایم منسٹر دی نو دا قومي لوبه هغه سره ډایرکټ اټیچ تا نو فاندینګ پکار نه دی چې زمون دی هکې ته دونه په فاند کې سب پرابلم جوړ شي لکرن سبا چې دا کرایسیس جوړ شوی دی. په ما امید دی چې ان شاء الله دا چې کله ټیم واپس راشي دا ټول سونه فائنانشل کرایسیس دی یا فائنانشل کرایسیس دا به ان شاء الله په یو سنټینس کې ان شاء الله ختم بشي.
د یادونه دا چې پاکستان 14 کال پس د هکې چمپینز ټرافی فائنل تر رسیدلې دی. د دین وړاندې په کال 1998 کې پاکستان فائنل کې ماتې خوړلې و. د نن نشل کال وړاندې په کال 1994 کې پاکستان جرمني ته په ماتې ورکولو په اخیری ځل چمپینز ټرافی ګټلې و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم په پای کې یو ځل بیا زموږ له همکار مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د نوخار نظامپور تانه سچو سلیم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په دروازګۍ سیمه کې تیر ورځ شپږو کسانو مړی موندلې چې د پوسټ مارټم وروستۍ خبرو ته سپارلې. د په وینا د مړو پیژندګلوي نه ده شوې، خو طالبان وایي چې دغه وژل شوي کسان د دوی ملګري وو. د جنوبي وزیرستان په شکای منتوې سیمه کې په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او بل ژوبل دی. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن رنډلور نورو ناروغانو تصدیق شوی چې د پولیو ناروغۍ وهلو ماشومانو شمېره 280 ته رسېدلې ده. په دغه کو د 102 تعلق له قبایلي سیمو سره دی. د عوامي نشن ګوند مشر افندیار ولی خان په پښتنو افغانانو غږ کړی چې د امن لپاره یو موټی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د خلیفہ ورځ د کوټې د سوداګرۍ په خونه کې د کوټې او چمن له تجارانو او صنعتکارانو سره یو غونډه کړو. د پاکستان او افغانستان په تجارت او اقتصاد یې ورسره خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د بیګنا افغانانو وجل د اسلام او انسانیت خلاف عمل او نه بشونکي کار بللې. د چک جمهوریت وایي د راتلونکو دوه نورو کلونو لپاره به هم د افغان پوسټ سره خپلې همکاري جاري ساتي. نن په شارجه کې د پاکستان او نیوزیلینډ د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوې بدنۍ لوبې د لړۍ په درېیمه لوبه کې دا مهال د پاکستان لوبډله بیټنګ کوي. د هند په بونیشور ښار کې د هاکۍ د 15 چمپیئن شاپۍ د روانو مقابلو په لړ کې به نن د پاکستان او جرمني ترمنځ د فائنل لوبه کېږي. دا فائنل به نن د پاکستان د وخت په مطابق 2 بجې ماښام کېږي. تېره ورځ د هند او پاکستان ترمنځ د سیمی فائنل په لوبه کې پاکستان د هند لوبډلې ته د درې په مقابله کې په 4 ګولونو ماتې ورکړې وه.
اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه ریپورټونه او داشان زموږ 19 پروګرامونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې سره سره په فیسبوک او ټویټر اکاونټس هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شئ. هم پر دې ځای د مشال ریډیو خبرونه ختمي کی. زه فرخنده اسد، مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر.